Ràdio. Ràdio.
په افغانستان کې د سهار بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شېبې پیل سوې او د ماښام تر اوې د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. پیل په دوو سهارنه یو خبری مجلو کوو. اوسنۍ خبری مجله ډېر شتقیه ده چې زه سلی د سید قدر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د مجلې لومړی پاڼه اړو او لومړی راپور مده ده چې د بګرام زندان مسولیت نن له امریکایي ځواکونو افغان لوري ته سپارل کیږي. په میدان وردګ کې 15 ملکیان د وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي دي. نړیوالو رسپانو ته د کتنې تر څنګ نور مسایل هم څیړو. نن دوشنبه ده، د وژی اسمبلی شلمه د سپتمبر 10. په پیل کې خبرونه. د بګرام زندان مسولیت نن افغان دولت ته سپارل کیږي. په میدان وردګ کې 15 ملکیان وژل سوي. وروسته تر هغه چې پرون د عراق فراري مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي د مرګ په جزا محکوم سو، په دغه هیواد کې تر سلو زیات کسان په بریدونو کې ووژل سول. ټاکل سوی نن دوشنبه په رسمي توګه د بګرام زندان مسولیت له امریکایي ځواکونو افغان حکومت ته وسپارل سي. د افغانستان د محابسو او تفقیف ځایونو عمومي مشر جنرال امیر محمد جمشید ازادي ایرارو ته وویل چې د دې زندان د مسولیت اخیستلو لپاره تیاری نیول سوی دی.
تبن د ودانیو په برخه کې یو څه ستونزې لرو. نور په مجموع کې د بندیانو د ساتنې او محبسداری سیستم باندې زموږ کار کوونکي بلد دي. دا برخه چې امریکایان مسؤلیت راکوي، له ټولو تاسیساتو سره یو ځای افغان لوري ته سپارل کیږي.
ولسمشر کرزی افغان حکومت ته د بګرام زندان د ادارې سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د میدان وردګو او بامیانو پر لویه لار له موټر څخه 15 تنه عام وګړي کښته کړي او بیا یې په ډزو وژلي دي. د چارواکو په خبره وژل سوي کسان ولسي خلک دي. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان ولسمشر کرزی ته ویلي چې دوی د پیاوړي هوایي ځواک د درلودلو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړتیاوې لري چې تر اوسه د نوټولو خوا نیدی پوره سوی. د ولسمشر د ویندوی دفتر رسنیو ته په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه د ولسمشر کرزی او د ملي اردو د عالی رتبه منصبدارانو ترمنځ په غونډه کې بحث وسو. په اعلامیه کې د افغانستان د هوایي ځواک د قمندان تورن جنرال عبدالوهاب وردګ له قبل ویلي سوي چې دوی د وی پیاوړي هوایي ځواک د درلودلو لپاره ترانسپورټي، حمایوي او کشفي الوتکو، دغه راز په جنگي الوتکو کې دفاعي سیستم، د جنگي بمبر الوتکو، راکټ ویشتونکو، دفاع هوا او د رادار سیستم ته اړتیا لري. پرسته ترغه چې پرون د عراق فراري مرستیال او ولسمشر طارق الهاشمي د مرګ په سزا محکوم سو، په دغه هیواد کې تر سلو زیات کسان په بریدونو کې ووژل سول. تحلیل کوونکي وایي داسې نه ښکاري. د بغداد د شپږو ولسوالیو په ګډون د دغه هیواد په 1400 ښارونو کې هم هماهاله بریدونه دي. تېر ماپښین له حکم سره کوم تړاو ولري؟ د هاشمي د دوسیه له اوږدې مودې روانه وه. دی د شیعه صدراعظم نوري المالکي سابقه دښمن ګڼل کیږي. کله چې د شیعهګانو په رهبري حکومت دی په 1500 بمي حملو وژنو او د 2015 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ په بریدونو کې په لاس درلودلو تورن کړ، هاشمي څو میاشتې وروسته ترکیه ته وتښتید. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په ستر ښار حلب کې د موټر بم چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 26 نور ټپیان کړي دي. په ټلویزیون کې د اور وژنې موټرونه ښکارېدل چې د اور د مړ کولو او د ژغورنې کارکوونکو له ویجاړیو د خلکو د ژغورنې هڅه کوله. تر اوسه دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د مالی هیواد پاوز وایي هغه مهال یې په یو موټر کې 14 کسان وژل چې د دیابالي په وړو کې ښار کې د تلاشۍ یوې پوستې ته ونه درېدل. دا ښار د هیواد په مرکزي سیګو سیمه کې پروت دی. ویل کېږي په وژل سوو کې ځینې د دعوه په نوم د محافظه کاري فرقې تبلیغیان ول. په دوی کې ځینې د مورتانیا او ځینې د مالی وګړي دي. په امریکا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند لخوا د ولسمشری څوکۍ ته کاندید میټ شامنی ویلي د ولسمشر اوباما تر ټولو لویه ناکامي ده چې ایران یې له خپلو اټومي فعالیتونو ونسو ګرځولی. د پویو مرکه کې چې پرون خبره سوه ژمنه وکړه که انتخابات یې وګټل نو په دې اړه به جلا لاره غوره کړي.
perhaps the biggest failure is the as it relates to the greatest threat that
they way albatta da walas mashra obama tro tolo le yona kami haga gwashte chi america aw nadi ta mahamakh de yani pa atmi wasle sambal iran walas mashra mur la atmi wasle larun ki iran lari news bi wali pa khat ki iran da waslo da tarlasa kawlo ta najde sawi da ga waqt par tala chi da walas mashra ta kawi ni wali da hewa da atmi wasle larulo ta ziyat war najde sawi zma pa an da haga da bahrnoi choro pa taglar ki da tro tolo lo yona kami da رامنی دا روشانه نکړه چې د اسلامي جمهوریت ایران په اړه به خپل تګلارې څنګه سختوي. په افغانستان کې د سهار 5:15 سوي ورځو د رپورټونو برخې ته د بګرام زندان مسولیت نن له امریکایي ځواکونو افغان لوري ته سپارل کیږي.
دا افغانستان لپاره د بګرام د زندان د مسولیتونو انتقال یو ډیر مهمه موضوع ده. د افغانستان د ملي حاکمیت د تحقق لپاره یو ډیر مهم ګام دی.
د میدان وردګ او بامیان ولایتونو پر لارې 15 کسان چې دولت وایي عام وګړي دي
د ملاخلو په سیمه کې دا وسلوالو د موټر نه کیسکړي او نامعلوم فارغ بولیو یې رساوي په شهادت رسولي.
افغان سناتوران په کونړ او ننګرهار کې د پاکستانی ورسپنو او اخبارونو پر ویش اندیشنه لري. دوی وایي په دغه خبرونه کې د افغان دولت پر ضد تبلیغات کیږي.
اخبار د پاکستان د خوځ وزید افغانستان خاورې ته او په هغه کې د افغانستان د خلکو سره جهاد او د شان کې لیکي از موږ اطلاع پر هنګ ته دعوت دې خبر نه ده.
د ژوند پرنګونه کې اوري چې یو مرید کوم دمونه کوي.
زد ز خودم کوم د کالدانو دم کوم د تور جړی د زیړ جړی مار خړلې لړم خړلې سردردی پیری نزله هر مرض شي یو تعویز نه کاغم بل هر مرض دم کوم.
دا خبری مجله تر او بجو او دیر شو د خوده چی په منځ منځ کې نور مسائل هم تیرو. تاکل سوی د بګرام زندان مسولیت نن افغان دولت ته وسپارل سي چې افغان دولت دا پرمختګ د خپل ملي حاکمیت د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بللی دی. په دې زندان کې د یو لسکلنې جګړې بندیان ساتل کیږي. خو د دې زندان د سپارنې د څرنګوالي په اړه د افغان او امریکایي لوري ترمنځ اختلافات شته. جزئیات له اجمل انس خوري.
د هغو درې زرو زندانیانو د برخلیک په اړه چې په دې زندان کې بندیان دي لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه دي. په دې کې 50 تنه بهرنیان دي او 600 هغه بندیان دي چې افغان لوري ته د دې زندان د سپارنې د تفاهم لیک له لاسلیک کولو وروسته په تیرو شپږو میاشتو کې نیول شوي دي. ولسمشر کرزی د شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا له سفیر جیمز کانګم او په افغانستان کې د ناټو له قومندان جنرال جان آلن سره په خبرو کې افغان حکومت ته د باګرام د زندان د ادارې سپارنه د افغانستان د ملي حاکمیت د رسمیت پیژندنې په برخه کې یو مهم ګام وباله. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د باګرام د زندان د سپارنې په اړه د امریکا او افغان حکومت ترمنځ اختلافات شته. د نوموړي په وینا د امریکا له سفیر او په افغانستان کې د ناټو له امریکایي قومندان سره د ولسمشر لیدنه ډیره جدي او په مهمو مسلو پکې خبرې وشوې.
ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان لپاره د بګرام د زندان د مسولیتونو انتقال یو ډیر مهم موضوع ده. د افغانستان د ملي حاکمیت د تحقق په لاره کې یو ډیر مهم ګام دی چې دا په هر توګه چکیږي. دغه انتقال باید ترسره
شي. ایمل فیضی وایي د اختلاف یو ټکی دا و چې هغه زندانیان چې په تیرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې له شوي تفاهم لیک وروسته نیول شوي ولې تر اوسه افغان حکومت ته نه دي سپارل شوي. د خغلی فیضی په وینا د دې کسانو نیونه غیر قانوني ده ځکه د شوي تفاهم لیک له مخې بهرني ځواکونه د افغان اتباعو د نیولو حق نه لري. بل خو د اصاف یو ویان چې میګرایبل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې د باګرام په سلو کې د 99 زندانیانو مسولیت افغان لوري ته سپارل شوی او د نورو سپارنه ځنډول شوي. د نوموړي په وینا یو وړه برخه زندانیان ځکه افغان لوري ته نه دي سپارل شوي چې په دې برخه کې د لاسلیک شوي تفاهم لیک د مادو د عملي کولو په اړه افغان لوري ځینې اندېښنې لري. ګرایبل ویل امریکا ټینګار کوي چې د پخوا په شان بیا هم په افغانستان کې د مشکوکو کسانو د نیولو حق ولري خو افغان حکومت ته به افغان بندیان سپاري.
ومردل چې د بګرام زندان مسولیت نن له امریکایي ځواکونو افغان لوري ته سپارل کیږي. په دغه زندان کې د یو لسکلنې جګړې بندیان ساتل کیږي. په افغانستان کې جګړه او ناامنی لا هم خاتمه نه ده. د میدان وردګ ولایت دولتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز ته نږدې 15 تنه عام وګړي له موټر څخه کښته کړي او په ډزو یې وژلي دي. سید شاه سقیم او په دې باب نور جزئیات.
د چارواکو په خبره وژل شوي کسان عام وګړي دي او له هیچا سره یې تړاو نه درلود. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې وسلوالو طالبانو دغه 15 کسه مسافر د میدان ښار اړوند په ملاخېلو سیمه کې له موټرو کته کړي و چې وروسته یې جسدونه په کوټه شیرو سیمه کې وموندل شول. دی وایي وژل شوي مسافر له کابل څخه بامیانو ته روان وو.
بامیان خواهد روانو چیز میدن بامیان پلوی لارا ملاخلو تسیکی که دا وصلوال دا موتر نکی سکلی و نمالون فاره بولیو یه روز آقای پسادت رسه اولی ملسی سان دیو دی جسدون پوتیسرو که پیدا شو گم نیکلو گم تی خبر چاور کلیو و بینجکل کلیو چون ملکی کسان دیو
که څه هم دولتي چارواکي د مسافرو وژل د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو یا د ډلې لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په میدان وردګو کې وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې هم عام مسافر له موټرو کته کړي او وژلي وو. له دغه ولایت څخه تیریدونکي لویې لارې د هیواد مرکز ته څیرمه تر ټولو ناامنه لارې دي چې وخت ناوخته ورباندې وسلوال طالبان ولاړ وي او د عامو وګړو موټرونه تلاشي کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینو غړو په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د پاکستاني ورځپاڼو او اخبارونو د خپرېدو په اړه اندېښنه وښودله او وایي چې په دغو اخبارونو کې د افغان دولت پر ضد تبلیغات کېږي. سناتورانو د اطلاعات او کلتور وزارت پر چارواکو انتقاد وکړ چې د دې موضوع مخه نه نیسي. جزئیات له معصوم میوند څخه اوري.
یو شمیر سناتوران په دې باور دي چې په اکثر هغو پاکستاني اخبارونو کې چې د افغانستان ننګرهار او کونړ ولایتونو ته راوړل کېږي ویشل کېږي، د افغانستان د دولت پر ضد تبلیغات پکښې کېږي. د یکشنبې پورز مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمیر سناتورانو پر همدې مسلې اندېښنه وښودله او ویل چې مشرانو جرګه باید په دې اړه د سفیناوي لپاره د اطلاعات او کلتور وزیر خپلې وی غونډې تر وغواړي. د دې جرګې یو سناتور داود حساس وویل چې په پاکستاني ورځپاڼو کې خلک حتی دې ته هڅول کېږي چې د افغانستان د دولت پر جګړه وکیم.
زمور اصلا د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې په نموجه په نامه په دلته لرو، تاسو وینئ چې د دشمن ټول جګړه په تبلیغاتو په کونړ کې زموږ اخبار د پاکستان د خواځ راځي د افغانستان خاورې ته او په هغو کې د افغانستان د خلکو سره جهاد او داشان کې لیکي. زموږ اطلاعات فرهنګ ته داوس دې څه خبر نه ده چې دلته څه تیریږي، ولې دا اخبار راځي افغانستان ته، ولې دا د کومې لارې سره راځي. او که دا اطلاعات او فرهنګ وزارت دې کې راوغوښتل شي او پوښتنه ځینې وشي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست ته معلومات له مخې دې ولایت ته د پاکستان مشهور پښتو او اردو ورځپاڼې وحدت، جنگ، آج، مشرق او خبرونه هر ورځ په منظم ډول رسیږي. دغه ورځپاڼې د ننګرهار او کونړ په بازارونو کې پلورل کېږي او ځینو دولتي او غیر دولتي ادارو ته هم استول کېږي. بل خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي چې د دغه ورځپاڼو په خپرېدو خبر دي او خپل سیمه ییز مسؤلینو ته امر کړی چې په جدي توګه مخنیوي وکړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرونه د افغانستان په اوسني حالات کې خورا ډېر زیان رسولی سي.
کله چې دوی راکټونه وهي تخریبي کارونه ترسره کېږي، خو هرو مرو دوی غواړي چې یو څه تبلیغاتي جنگ هم مختبیایي. مونږ خبرې یو په دې اکله باندې مونږ د خپل د اطلاعات او فرهنګ د ریاستونو سره هم په تماس کې یو. مونږ غوښتي دی چې په دقت وګوري دوی چې دا څنګه تبلیغات دی. په کلکه باندې هدایت ورکړل شوی دی اطلاعات او فرهنګ ریاستونو ته چې دغسې نشرات بندې کړي.
خو د راپورونو له مخې دا یوازې ختیځ ولایتونه نه دي چې د پاکستان د تبلیغاتي خپرونې تر اغیز لاندې راغلي، بلکې د دې ترڅنګ خپل کابل، هرات او نور مهم ولایتونه هم دي چې د دغه ډول تبلیغاتي خبرونو شاهدان دي.
بل خو د ننګرهار قومي مشران او ځینې چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د مسجدونو ملا امامان ګواښلي چې د ملي اردو د سرتیرو په جنازو کې دی ګډون نه کوي. شاه محمود شینواری له دغه ولایت رپورټ راکوي.
د ننګرهار یو شمیر قومي مشران وایي د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د مسجد ملا امامانو ته ګواښ کړی چې د ملي اردو جنازه دی نه کوي. د دور بابا ولسوالۍ قومي مشر ملک افترخان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت یو شمیر ولسوالۍ دي چې هلته وسلوالو طالبانو دینی علماو ته ګواښ کړی چې که هر چا د ملي اردو د سرتیر جنازه وکړه نو به وژل شي.
سوالیو کې کوم عالمان دي هغه ته دایره دي چې د ملي اردو د دغه خلکو جنازه به تاسو نه کړی، چې کوم په دولت کې هغه جنازه به نه کړی. دا خو تعدید شوی دي او دې ته اختیار ورکړی دی چې تاسو به د مرګ سزا رسول کیږئ.
په ننګرهار کې د حج اوقاف رئیس عبدالعزیز خیرخوا هم د خبره تاییدوي او په خبره یې نه یوازې دینی علما بلکې ولسونه هم د دغه ګواښونو نه اغیزمن دي.
اصل دا چې وضع امنیت خراب دی د افغانستان. د دولت د مخالفین چې په کوم ځای کې د یو ستر شهید شي او د هغه جنازه کوم عالمو کې هغه بیا تهدیدوي زموږ علما د تهدید سره مخامخ دي ولسونه مخامخ دي.
د والی وین احمد زی عبدالزی هم دا خبره منی خو نو موړی وای چې دا سونځه یوازې په څو ولسوالیو کې راپورته شوی چې په غیر رسمي ډول له ولایت سره شریک شوی هم ده.
څو ولسوالیو کې د زینو ملاوی نام صاحبانو لخوا نه د افغان سرتیرو د جنازو په رابطه باندې داسې غیر رسمي اندېښنې ولایت مقام ته رارسېدلې وې چې په خپله والي صاحب د حج اوقافو ریاست ته وجبه سپارلې ده او هغوی په دې برخه کې معلومات جمعوي او بالاخره به هغوی یو قانون تصمیم نیسي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د ملي اردو جنازه مشروعیت نه لري او یو شمېر ملا امامان د خپل مسؤلیت له مخې دا ډول جنازې نه کوي. خو د نوموړي په خبره د دوی لخوا تر اوسه په دې اړه کوم دینی عالم ته ګواښ نه دی شوی.
تاکل سوی نن په رسمي توګه د بګرام زندان مسؤلیت له امریکایي ځواکونو افغان حکومت ته وسپارل سي. د میدان وردګ ولایت چرواکی وی وسلول طالبانو تیر ورځ د میدان وردګ او بامیان پر لوی لار له موټر څخه 15 تنه امګړي کښته کړی او په ډزې وجل دي. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان ولسمشر کرزی ته ویلي چې دوی د پیاوړي هوایي ځواک د لرلو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړتیاوې لري چې تر اوسه د لاټو لخوا نه دي پوره شوي. پروسه ترغه چې پروند عراق فراری مرستیال ولسمشر طارق الهاشمی د مرګ په سزا محکوم سو په دغه هیواد کې تر څلور زیات کسان په بریدونه کې ووژل سول. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په ستر شهر حلب کې د موټر بم چاودنې لښ ته لږ ولس کسان وژلي او سلویش تنه نور ټپیان کړي دي. د مالی هیواد پوز وایي هغه مهال په یو موټر کې 14 کسان ووژل چې د دیابالی په وړو کې شار کې د تلاشي یوې پوستې ته ونه درېدل. او په امریکا کې د جمهوریت غوښ د جمهوریت غوښتونکو ګوند لخوا د ولسمشری څوکۍ ته کاندید میټرام نیویلی د ولسمشر برک اوباما تر ټولو لوی ناکامي ده چې ایران یې خپل اټومي فعالیتونه ونه سوګرځولای. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري چې تر 2:00 او 1:30 دقیقو ادامه کوي. په همدې خبری مجله کې د ژوند رنگونه هم د تلرو خوص به احمد تکل راته وی چې په غربي ورسپون کې د افغانستان په اړه څرغلی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو راپور کې چې په خپله پرونۍ ګڼه کې خپور کړی لیکلي دي چې د افغانستان طبیعي زیرمو بېلابېلې ډلې په خپلو کې ویشلې دي. ورځپاڼه د مطلب په پیل کې لیکي که په افغانستان کې د یوې خوشحاله راتلونکي لپاره کومه لاره وي نو د دې لارې ډېره برخه به تر ځمکه لاندې وي چې د تریلیونونو ډالرو په ارزښت سره زر، تیل، قیمتي فلزات، مس، لیتیم او نورې طبیعي زیرمې پکې دي. نیویارک ټایمز زیاتوي له دې خاورې څخه چې په وینو کې لیت پیت ده د دې شتمنۍ د ایستلو امکان د افغانستان خلک هیله من کړي چې دا هیواد به نور نو په خپلو پښو درېږي. خو ورځپاڼه زیاتوي د شتمنیو ځینو کسانو ته د تورو خوبونو الهام هم ورکړی. ورځپاڼه د چارواکو او کارپوهانو له قوله لیکي چې وایي فساد، تشدد او دسیسو د طبیعي زیرمو ته ستر ګواښ رامنځته کړی او د افغان حکومت کمزوري او د خطرونو په وړاندې د هغه ماتیدونکی حالت یې نندارې ته وړاندې کړی. د لندن چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د کابل کندهار د لوی لارې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې دا لوی لاره باید په نوي افغانستان کې د پرمختګ سمبول وي. خو په داسې حال کې چې ناټو په راتلونکو دوه کلونو کې له افغانستانه د خپلو محاربوي ځواکونو ایستلو ته تیاری نیسي، دا لاره چې په ډیر زیات لګښت جوړه شوه د ناسمو اقداماتو په یو سمبول بدله شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي د کابل کندهار لوی لار ښیي چې په افغانستان کې چارې څنګه په ناسمه لار پر مخ ولاړې. خبرونه وړاندې لیکي دا لار د دې پر ځای چې د پلازمینې او دوهم لوی ښار یعنی کندهار ترمنځ د مسؤون او ډاډمن تګ راتګ امکان برابر کړي د مرګ په یوه لاره بدله شوې ده. د ټلګراف په وینا دا لوی لار چې په 2003 کال کې د خاصو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شوه د جګړه ځپلي افغانستان د اقتصادي بنیاد د بیا رغونې د یو اساسي عنصر په توګه ستایل کېده. خو نن ورځ د دې سړک د قیر تازه پوړ د سولې لپاره د افغانانو د هیلو په څیر په بمونو لمینځ تللې او دا 300 مایل سړک د مرمیو په یو ګلری بدل شوی او په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د ویجاړو موټرو کباړ پراته دي. ټلګراف زیاتوي افغانان چې په سختیو کې را لوی شوی دي پرته له دې چې هر ورځ په بسونو کې پر دې لار تګ را تک تزړه کړي بل لار نه لري خو بهرانیان او هغوی چې په وسی پوره دي د دې لارې پر ځای چې عملاً د سفر لپاره ناممکن ده د الوتکو په ذریعه کندهار ته سفر کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت د فیصله هرکلی کړی چې غوړي د حقانی شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې راولي خو وایي دغه فیصله د افغانستان د سولې پر پروسې څه اغیز نه لري. جزئیات له احمد زبیر جمن څخه خبري.
افغان چارواکي له یوې خوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه د امریکا په تور لیست کې د حقانی شبکې د شاملېدو هرکلی کوي، له بلې لوري بیا د افغانستان د سولې په پروسې د دې پریکړې اغیز یو مخ ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسازی وایي په تور لیست کې د حقانی شبکې له شاملېدو سره به دغه شبکه کمزوري شي. نوموړي وویل که څه هم حقانی شبکې ثابته کړې سوله نه غواړي، خو بیا هم د افغان دولت د سولې پروسه د ټولو هغو لپاره ده چې د سولې اصول مني. حقانی شبکې ثابته کړې ده چې په افغانستان کې د سولې پلوي نه ده، تل یې د هغو تروریستي حملو له لارې چې کړي دي ثابته کړې ده د افغانستان د خلکو د سولې ثبات او امنیت غوښتونکي نه ده، خو په ټوله کې د افغانستان د سولې پروسه د ټولو هغو کسانو لپاره چې چمتو وي او د افغانستان د سولې د پروسې شرایط او اصول ومني پرانیستې ده. حقانی شبکه په تیرو څو کلونو کې په کابل او نور ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو او افغان دولت پر ضد په لسګونو حملو کې په لاس لرلو تور نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د کانګرس په غوښتنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه په تور لیست کې د شبکې د شاملولو پریکړه کړې. ځینې کتونکي په دې باور دي چې د امریکا دغه اقدام د دې څرګندوي کې چې امریکایي چارواکي د سولې په اړه له حقانی شبکې نه هیله شوي دي. دا چې ولې افغان چارواکي بیا هم یو مخ له حقانی شبکې سره د سولې هلې ځلې نه ردوي، د سیاسي چارو کارپو زبیر شفیقی وایي افغان حکومت په دې توګه غواړي وښيي د سولې په اړه لاره له امریکا بېله ده.
زه داسې فکر کوم چې د حکومت یو هدف شاید دا وي وښيي چې د دوی لاره د امریکا نه بېله ده. دوی غواړي بین الافغاني تفاهم چې ټول افغاني ډلې د دولت وسلوال مخالفین د هغو سره د دوی د سولې دروازه خلاصه ده. دا ښه خبره هم ده. په مهمو کې زه داسې فکر کوم چې افغانان په مهمو کې که په دې نظر شي چې بین الافغاني تفاهم باید جریان پیدا کړي، لارې ورته خلاصې شي.
له بل پلوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مسؤول د نوم د خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د هغو شبکو او هیوادونو پر ضد هم جدي اقدامات وکړي چې د حقانی شبکې ملاتړ کوي. ویل کېږي د پاکستان استخباراتي شبکه آی اس آی د حقانی شبکې ملاتړې ده، خو خپل پاکستانیو چارواکو تل دغه تورونه رد کړي دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
راز محمد له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي په ډنډ ولسوالۍ کې ولسی پاڅون د پیلېدو په حال کې دی. دلته امنیت خراب شوی او خلک دې تړ سوي چې د امن د ټینګښت لپاره په خپل لاس فکر سي. الماس تنها په افغانستان کې سیاسي لوبه روانه ده. کله چې د فساد پر ضد ادارې مشر په فساد تورن کیږي اوس نو ګیله له چا وکړو؟ حقداد حسام له فراز څخه لیکي د ننګرهار ولایت په دربابا ولسوالۍ کې په سوې چاودنه کې پاکستان لاس لري. افغان دولت د بېګنا افغانانو پښتنه وکړي. او قلم کامل له لوګر لیکي د لوګر لوالي او نورو چارواکو څخه هیله کیږي چې په دې ولایت کې د کرکټ لپاره یو سټډیوم جوړ کړي چې ځوانان دغلته لوبه پکې وکړي، ځکه چې بېخي زیات تامین ورسره لري. تاسی ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي صفه باندې اوریدلې. صدغه راس په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، خوست، گردیز، غزنی، لشکرګه، کلات، جلال آباد، توسد آباد کې د اف ام پر 3.15 صفه او وازی ووري. کله انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خاصه پڼه لري، تاسو هم دغه پڼه لایک یا غوړ کړئ او د ورځې په جریان کې بیلابیل راپورونه او خبرونه ترلاسه کړئ. د آسیا آرام سمندرګي یا ایپیک د اقتصادي همکاریو د یو شتو غوړي هیوادونو د ورځنۍ سرمشري زپرون پای ته ورسېده. دغه غونډه د روسیې په لری ختیځ شر ولادي وسټو کې جوړه شوې و چې په کې د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او د سوداګرۍ پر آزادولو بحثونه وسول. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورټ لري جزئیات ته له حمید مومند څخه خبري.
د آسیا د آرام سمندرګي د اقتصادي همکاریو د ډلې مشرانو په خپل اعلامیه کې ژمنه کړې چې د اروپای ټولنې د پور د بحران له کبله د رامنځته شوې کمزورتیا د له منځه وړلو په خاطر به د اقتصاد د ودې او د سوداګرۍ د آزادولو لپاره اقدامات کوي. د ایپک د غړو هیوادونو مشرانو د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادي واستوک کې خپل دوه ورځنی سرمشري زده یک شنبه په ورځ راوند غړله. د دې ټولو مشرانو په خپل روسي اعلامیه کې د هغو هڅو هرکلی هم کړی چې د اروپای ټولنې مشرانو د ایرو زون د ثبات د خوندي کولو لپاره کوي. د ایپک مشرانو خپل د ژمنه بیا تکرار کړ چې له فساد سره به مقابله کوي او اقتصادي شفافیت او حساب ورکول به پیاوړی کوي. د دې سرمشري زده پای تر رسیدو په محل د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خبريالانو ته وویل چې د غونډې له پایلو او له هغو تیاریو راضي دي چې روسي د دې غونډې لپاره نیولې وي. پوتین وویل چې روسیه د سرمشري زده کوربه توپ لپاره چې پکې د لری ختیځ د پاهنتون لپاره د یوې نوې احاطه جوړول هم شامل وو 15 میلیارډ ډالر لګولې دي.
یوازې د سرمشري زده جوړول مطرح وو نو موږ کولای شو چې بل ځای هم انتخاب کړو چې یقینا ارزان به تمام شوی وای، خو بیا به موږ پاهنتون نه درلود. موږ به په روسیا او لری ختیځ کې د ساينسي، تعلیمي او فکری جوړښت نه درلود. زه فکر کوم چې موږ د داسې اهداف لپاره داسې لګښتونه باید ولرو.
پوتین هم درس پر راتلونکي کې په ماسکو کې د جاپان د صدر اعظم سره د سرمشري زده اعلان وکړ چې پکې د دوه هیوادونو ترمنځ د د تاریخي لانجې پر سر خبرې کېږي. جاپان او روسیا د دویم نړیوال جنگ له پای ته رسېدو راهیسې د کوریلی ټاپوګانو د ملکیت پر سر په خپل کې لانجه لري او دا لانجه د دې سبب شوې چې دوی د دویم نړیوال جنگ د پای سند پر رسمي توګه لاسلیک نه کړي. پوتین د جاپان له صدر اعظم سره د راتلونکي سرمشري زده پاړه وویل:
جاپان
زموږ د اوږدې مودې دودیز او په سیمه کې یو مهم ملګری دی. موږ د جاپان اقتصادي ظرفیت پیژنو، موږ په ستونزو پوهیږو، خو موږ په ظرفیت هم پوهیږو. موږ ستاسو له هیواد سره د اړیکو پراخولو ته لیواله یو او غواړو چې هغه ټولې ستونزې حل کړو چې له ماضي نه راپاتې دي. موږ په دې اړه د شنبه په ورځ هم خبرې وکړې.
د ایپک د غړو هیوادونو نفوذ د نړۍ د نفوذ 40% جوړوي چې د نړۍ د اقتصاد 45% تولیدات لري او په نړۍ کې د سوداګرۍ 40% جوړوي. د ایپک د 2013 میلادي کال سرمشري زبه د انډونیزیا په بالی ښار کې جوړه شي.
د ژوند رنگونه
ول بده دانوم راته وای
نوم دې ما نوم شرجان ملنګ.
او شرجان ملنګ ته چیرته ناست یې اوس؟
زه بغلی مردان چې د بوشل بازار سر ناسیم.
تم نو وس مخ کتا سره یو الکای ناسو دا زخې دی ورده موله. ته دې کوم شیانو دم کې؟
زه دې زه خو دم کوم، دې کال دانو دم کوم، دې تور جړی دې زیړ جړی مار خوړلې لړم خوړلې سردردی پیری نزله هر مرض چې یو تعویز نه کاغم بل هر مرض دم کوم.
او دا دم حساب خدا سیده دا خو بیا جنی اجازه لري او دا لري او دا لري دا نو تا دا اجازه د چا اجازه ده در سره؟
ما سره دی خو پیرانو اجازه ده، یغه په اجازه دی، یغه مورید يم، یغه په اجازه ده دم کو.
او څوک دی دا پیران؟
پیران خو نو افغانان دی، په کندار کې دی.
ته یې کوم جی؟
زه دی کندارم.
کندار کې کوم جی؟
کندار کې زه پوچایم.
چای
بله.
او دا دی څو پیرانو نمونه خو دی وخت؟
پیران خو نو ویني عبدالملک هغه صاحب دغه کنده د مغغه وس پاکستان کې پروت خو مخ کندار کې و.
تا څل وستم کا؟
ما خو وست نه کړی دا سره سره يم کوچي.
نو دا اجازه چې هغه ورکی خلکو ته دا بیا څه رقم یې عام خاصې ورکی عرب چاته؟
خاصې نه ورکی، نار سړی ته نه ورکی اجازه.
نو دا اجازه شرایط بیا څنګه؟
د اجازه شرط نو دغه هغه دغه کار سي اجازه ورکړه مورید او پیزنې د وخت له خاندان له پلار لنیک بیا ورکی نو وغو خلکو ته بیا پیزنې.
مخ کې دا د الکی دا زخې وردم کړی ته دا راته وای دا څنګه دمه؟
دا داسې دمه ما سوینې ډيري پر لاسو ختلي کارچونه ډيري یو وړه دمه هم شل ورځې بعد بیرته راغواړم. په قرار قرار سلوي خورځي بعد 540 خورځي بعد ورکیږي په زور خدای.
دغه مخ کې خو ما چې ولید الله تاسو را غنم او
غنم نو وربشي.
او وربشي دا وربشي دی په ورته راولې او لاس په دې په زبه تیر کو بیا به دغه په لاسور مخ. دا طریقه خو ته وخه دا څنګه ده؟
دا طریقه خو ګوره دا خپل چوب لري چې چوب نه دا وربشي تم باندې ولا شي بلین باندې ولا شي خو دا خپل دم ودا لري نو کنه خپل دا ټول خبر پدا چوب کیدا
نو دا تچ کوم آیت وای چوب کای
کای آیت وای من بس بلانو ش بنی وای می دغه چوب اجازه ماتستانو
بیا خو چدی تلو تا ورته ویل چې بیا به لس گام شات نه را ګوري
لس کیم شات نه ګوري ما ورته ویل بعد لغه بیا وګوري
نو د پدی کې بیا څه حکمت
بس پدی کې حکمت ماته ما ګور دای خدای تعالی نو بس ماته وګور بیا نه ورکی دغه و
نو تر اوسه به د څونه کسانو دم کړي
یار کم از کم شدل تر غلې ما تر زر نه پر ملا ډیر دغه کړی دي دم کړی دي
ورځ بیا څو پیسې درته کیږي
بس خو نو بس موږ ډیر شکر دانه بس 200 پیسې ما غته شکر دانه او ماته جواز نشه چې زه په پیسو کار نه کوم نه میکړی دي
کور دی ودان خیر
خوشاله
دو د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری مجله دویمه سهارنۍ خبری مجله چې تر اتو بجو به روان وي له مصطفی صدیقی څخه واوري.